آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحاکم تاسو ازادي رادیو ته خرغلی د ازادي په چپو کې خبرونه د دیونه بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دیونه کې به پر دې خبري وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده، او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې پر رسنیو باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې غبرګونونه به څه پایلې ولری، په دې اړه باندې پر همدې خبرونه کې باس وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نثار احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز خغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي، او افغان ژورنالیست خغلی ظاهر بهاند هم را سره خبرونه کې شته ده. دوی سره په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمن میلمانو ته خراغلاست وایم، خراغلی خبرونه ته د خبرونه پیل بل بهاند صاحب نو کو بهاند صاحب خبرونه ته بیا هم خراغلی کا په سر کې دار ته وایي چې د خاغلی ستانګزی دغه خبره په څه معنا دي، پرون 13 ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبره یادې کړې دي، او د خپل خبرګون خو دلای دی پر بندیز پر رسنیو باندې بندیز ته. تاسو څه فکر کوئ دغه خبره د دې خبرونه د دې معنا څه ده؟ یعنی اڅي غختل ووي مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدمونه ماته اندارنګ د ازادي راډیو درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې خبرو کې ځواب به دوه دې لګواته چې د افغانستان د جمهوریت کوټه او طالبان د واکمن شو دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنیو اواز په ټپه ودرېد، او په یو پورې چې دوی کومه د رسنیو له منځه یوې خبریالان پاتې نه شوه، او هېڅ را د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شل کلنو لاسته راوړنه چې لاسته راغلې وه هغه ټول اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري، او همدارنګه خبریالان فعالیت ولري، او تاسو ته جوت خبریالان دي په ګوډه ودونه کې په بېوزلۍ سره خپل شتي ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دغو فکرو اوس کې دي، او نه غواړي چې دوی هغه کړنې چې په اصلاح په درته وتړي کړي دي، هغه نه غواړي چې لږ نه دنیاوالو باخبره شي. فقط دوی هدف دغه ده، او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو په اصلاح اواز وچتېږي، هغه له منځه یوسي.
ډیر زیاته مننه بهان صاحب، بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. خغلی اتمر صاحب دا راته وایي چې څنګه چې بهان صاحب مو ویلې پر رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه پر رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکي کېدای شي؟
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکيله. ګورې په یو هیواد کې رسنۍ داسې معنا لري لکه د هغوی سترګې او غوږ، یعنې رسنۍ د غوږونو او سترګو معنا لري، او په ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کیږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نه هغه ټولنه مړه ده، یعنی مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري، ګوري هم خپل هیواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندیز زیاتیږي، هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډیریږي، او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي، او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته، مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په ازاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو د راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و، خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول، او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډېر یا تعطیل شول، معطله دي، بند شوي دي، او نور هم د هغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه دي هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
یا ته مننه اتمر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب، تاسو ته به راشو. د ستانګزي پرونی وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړې دي، د رسنیو په حق لکړې دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی، دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړ پورې چارواکی د طالبانو راجګیږي او داسې یو څرګندونې کوي، داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي، دا په څه معنا ده؟
سلامونه دونه کې لري تاسو ته، درنو محترم میلمنو ته، تخنیکی همکارانو ته، درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، د ستراتیژي خبرې ما واوریدله، او دا سوو مونیدا یا دا څو میاشتو چې طالبان او منځ کې اختلافات ډېر لوړ کچو ته رسیدلی دا، او هر څه په ښکاره بیانېږي. سربېره په دې چې دې نه مخکې ستانګزي د نجونو د ښوونځي د بندولو دپاره هم ډېره خبرې درلودله او انتقادونه یې کول، او نور چارواکي هم داسې انتقادونه کړې ده، خو نن سبا د اختلافات ډیر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس دې حد ته رسېدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده، یو د قندهار ډلې ده او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې، یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډیر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بله خبره، کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري، د طالب نه دا توقع نه و چې په دې نیم کالم کې دومره مطبوعات ازادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلی غوالي چې کوم دلی چې امریکایانو ته نږدې ده، یا غوالي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره، هغوی ډېر علاقمند ده. او یو بل دلی ده چې هغه بالکل نه غوالي چې مطبوعات وسي، بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدل چې دوی چې راغی په صحبت په دغه درې نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بند کړه، په دغه آخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بند کړه، تمدن تلویزیون دوی بند کړه، ارزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بند کړه، همدغه بندیزونه لګوي، دوی دغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې هغه خپل خلکو او کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکولی شي تلویزیونو رسنۍ، او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربېره په دې چې اول وختونه چې دوی راغی دغه رسنۍ کوم کمیسیون یا بجما چې دلته په کابل کې فعالیت کوي، هغوی ته ویلي وو چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات کول همدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ څه مدني قانون په افغانستان کې نشته، نو د تداسې یو حاکمیت نه څنګه موږ له وکړو چې ولې دوی رسنۍ باندې بندیزونه لګولې ده؟ او طالبان دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاشت کې خلک دا انتظار درلودل چې دوی هر څه به بندي، او دغه په دنیا کې یو لوی استخبارات یو لوی یوادونه کوم تغیرات چې را روان ده او د منطقه کې کوم تغیرات را روان ده دینم طالبان ورخطا شوی ده اوس همدغه ورخطایي او همدغه چې طالبان پوهیږي چې دوی د دوی بقا ناممکنه ده دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت د خودلو سره خپل ځان وساتي او آینده لپاره یو لار جوړ کړي چې زه یو مدني وم او دغه استانګزیم د مدني توپ یو تمثيل کوي الان چې دوی مدني نه ده مدني شوی نه ده په یو جامعه چې د چاتما سموول چې مطبوعات ني دوی غوالي وير لري دوی کله نه داسې ده چې دوی وير لري چې خلکو ته وګړو ته ورسي یا دنیا ته ورسيږي دوی بونته دی را سپکاوي کې یا بونته مشکل پیدا کوي دا څو ورځې مخکې یو ډیر خبرې دي خو یو خبرې زبر مساعد در کوم د ملالای جنتون یو ډاکټر خزه ده یو ډاکټر انجلی ده د نجم السنا په نوم دا یو ډاکټر ده د رخت بدخشان ده د طالبانو یو ډیر لور پورې چارواکي دا په زور نه کاکلی ده د دې پلا په زندان کې اچولې او په زور دې سره نه کاکلی ده ها کدا سیم په مطبوعات آزاد وي او د وګړو چې دوی لایف ته ټلیکاستم په تلویزیون باندې باندې کلوای چې تاسو مخکې ریکارد کې چې څوک لایف خبري ونی شي کولای دومره بندیزونه سره لپاره ولګول چې دوی دغه سه کرانه دنیا ته ونرسي خلکو وګونه ته ونرسيږي دا چې د طالب یو لوی چارواکي راځي او انجلای په زور نه کاکي دا ول خبره نه د اخرم بني د دې قصې ډیر دي د دوی اختلاس ده د دوی غلاګان دي د دوی د مدنونو استخراج ده د دوی مدنونو په قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده په استخباراتو سره دنیا سره ګاونډیانو سره هر څه بیا که ازادي بیان ویدلته دا خو بیا د دوی د حکومتداري حکومت خونشته د دوی یو کوم حاکمیت چلی یا وحشت یا چولې ده دی وحشت په خطر کې اچي او دوی غوالي په دغه سه پابندي او بندیز پر اسانې باندې خپل ځان وساتي اصلي مخه هم ده
ډیر زاته مننه شیرزاد صاحب ته به هم دغه خبرو تر وګرځو څنګه چې تاسو هم خپل خبرو کې یاد کړه څورزه مخ کې موږ هم دره پونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګي د هغه باندې ځکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده او همدارس څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پویګو ل 2020م کال نه کله چې طالبان وخت رسیدلې دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي خبرونه کې بده خپل نظر څرګندو بندیزونه لګیدل په شروع کې 2020م کال کې کله چې دوی تازه وخت رسیدلی وو سیاسي کارپو خغلای فیض جلال دوی توقيف کړی وو ځکه د څرګندونه کړې وي او هغه د دوی د قوانینو او د دوی د خبرو په خلاف وي د غینه کده خواته راشو په دغه دریو کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په څرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي توقف کړی دی مجازات شوی دی لکه څنګه چې پویګو خغلای جاوید مومن همداراس جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل او استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي ټلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونه شریکول او د ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دا رټل کېده او ترغه پوره چې دا توقف شو همداراس داسې نور ډېر قضیه هم شته به هان سپ تاسو تبره وګرزو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنیو او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې د یو ملت غک بندول نه دي
د مارکین نوېل ته په افغانستان کې نه راغله چې دوی واکمن سو د رای خلک وزوره ول خبرانه وزوره ول سیاسي شنونکو وزوره ول وختنه خلک ته فیصله پر رسنیو کې ځای دل او وختنه چې د خلکو غک او چاکا اما متاسفانه دوی هغه بد کړنې وسره کول هغه بد سلوکی وسره کول اصلا په هیڅ دنیا کې دا قانون نشته دا پاکستان ایران هغه باندې هیوادونه دي چې په اسلام دوی سره د افغانستان سره ګډې پولې لري هلته دلته په اسلام په طرف دوه هیوادونه کې دا خبره نشته اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی دا او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچړي اصلا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ کې ښوونځي ته راتلل، هغه کې بانک یعنی یو خبریال نسی کولای ازاره توګه خپل غږ اوچت کړه، هغه چی چې حقایق دي هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ هره ورځ هغه پورنه چې زه لرمه هر ورځ دوی بررسی کوي، چک کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړئ، دا خبر خپور نه کړئ. دا پخپله یو تېروتنه ده، یو غیر قانوني کار دوی کوي. دوی ولې ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده. دوی لاول چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بند، ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شي ده، وده چې شي ده، اما متاسفانه دلته حتی د کوای ویلی سم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده، چې دا پخپله یو ناکامي ده د حکومت. درې کاله تیر شو، د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد دوی ته نږدېترین ګاونډی ده، دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. دا خپله یو ناکامي نه ده، ناکامي ده، دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خپل حال خواشنی نخی اصلا واقع پا دی کارو نگروی تر چو پوری مگه دا غلط روانی، تر چو پوری با دا غلط ظلم و ستم پا دی خلق روانی. خبر دی کرد چه کچی دا حالت همدیشان دوامی، نو زفکر نکوم چه دی افغانستان یا طالبان و سوز با حواری سی. فکر روکی چه دلتا هم دوال دم گری خبریالان په ډېرو نورو هېوادونو کې، په ګاونډیو هېوادونو کې، په تېره بیا لکه پاکستان، ایران کې، دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هېڅوک یې نشته چې پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار وایست په افغانستان کې، ځانوژنه ته ورغله، رپورټونه یې جوړ کړل، اما بدبختانه تر اوس هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک به چښتنه دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي. بدبختي دي موږ په همدې کې ده. په نورو هېوادونو کې که چېرې یو وګړی ته څوک داسې پورته وګوري، دنیا پرې کوروي. 260 تنه کسان یو نیم میاشت مخکې د پاکستان او ایران په ګډه پوله کې ووژل شول. فکر وکړئ چې په نورو نړۍ کې که 250 څاروي له منځه لاړ شي، دا به څه حالت وي. اما بدبختانه دوی په بې شرمۍ سره دوی ویلې چې موږ دا یو کمیسیون تعین کړی، دا کمیسیون ځي، هغه کمیسیون به پلاټنې وکړه. بعد به کمیسیون همداسې پلاټنې وکړې، وایي څلور یا 15 تنه په شهادت رسېدلي، یا لمانځه تللي دي، وژل شوي دي، او یو دوه درې ټپیان دي. دا پرې د بې شرمۍ خبره نه ده، نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي، دوی نه غواړي هغه پرملاسی دوی کړنه نه غواړي. پرملاسی فقط دوی نه غواړي، فقط دوی غواړي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو وسی، او په همدغه حالت کې دوی شپې ورځې سبا.
ډیره مننه بهان صاحب، بس کې په دې خبرو بیا هم سره بحث وکړو. ورزو اتمر صاحب کدار ته وایي څنګه چې تیر ورځ مونږ د ستانګزی صاحب خبرې واورېدلې، دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زندجانه تصویرونه چې دوی هغه منکړی دي. خو بیا د دغه ډلې ترمنځ مخالفتونه شته دي، د دغه نظریې په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینې کسان د دوی لوړپوړي چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ږدي، او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي، او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز د پی. او تیر ورځ هم عباس ستانګزي چې د طالبانو د خوا یو لوړپوړی چارواکی او دوی مرکچی دی، دی هم دغه یو څرګندونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا د طالبانو په ماینس کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري؟ که شتون لري، نو ولې د ستانګزي تر شا نور کسان ونه درېدل، او یا داسې نور کسان نشته دي چې خپل غږ واقعا پورته کړي او ووایي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
او هغه د دې تصویر خبره ده چې نیولې اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغه دین دی چې په منطق او ډیالوګ باندې ولاړ دی. د هغه هر خبره یو منطق لري او بې منطقه خبره په اسلام کې هیڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و، نه کاسي و، نه د دې حکم پیغمبر ورکړی، نه چاریار ورکړی، نه خلفای راشدین ورکړی، نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په هماغه وخت کې ځینې کسانو تصویر ویستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي او تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه دا به دوی نه خطاوت او دغه تصویرونه به کوب یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی دغسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مه وباسئ. نو بیا اوس ځینې تندلارې ملایان هماغه روایت را وباسي چې تصویر د ژویو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته، نه حدیث پکې شته. هر څوک وایي رادې شي ماته دې وایي زور سهر کینم بحث کوم. راغل دې مسئلې ته چې ولې ښاغلی ستانکزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبان شیخان دا خبره نه مني. یقیني خبره ده چې ښاغلی ستانکزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطو باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمې دي. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبري کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند، لکه د بریلوي او لکه نور تندلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی دریشي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هیڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې، په عکس، په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کیږي یا فلم برداری کیږي. هغه توهین کیږي نه، هغه مسخه کیږي نه. نو ځکه که موږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې موږ پورې خلق خاندي او موږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سارانشین خلک دي، در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري. دغه ټول کیسې موږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس بندو. دا خبرې د اوس وخت دپاره زه فکر کوم په یوازې ځینه چې ټولنې ته ګټه وکړي، دوی ته ګټه وکړي، دا د دوی په زیان تمامېږي.
مننه اتمر صاحب له سرګندونونو ور ور بشو شیرزای صاحب ته په د برخه کې شیرزای صاحب کته سو خپل نظر راته وایي د طالبانو په ماینس کې د دغه ډلې په ماینس کې د دوی د لوړ پورو چارواکو تر ماینس په ځینو مواردو کې اختلاف شتون لري، تاسو دا څنګه ارزوي؟ آیا اختلاف شته کنه؟ لکه څنګه چې د ستانګزی خبرې مونږ په پرونه مواورې دي، دغه خپل د دوی د مشرتابه سره په ټکر کې دي دغه خبرې، او یا هم تیره په تیره کې چې د کومې خبرې کړې دي د زده کړو دنجونو د زده کړې په برخه کې، آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخي لحاظ یا د سیاسي لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درنیم کالو کې افغانستان کې او په منطقه کې او دنیا کې دومره افغانستان و شرموله، دومره افغانان و شرموله چې نن ما واورېدل چې جولانی په هغه چې جولانی ما یو د القاعده غړي وو په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ دی چت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي، نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي، بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دی یو القاعده د مشل د یو دلی مشل افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې د طالبان حاکم شوی ده، زه چې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بلکل د نظر لاندې لرم، د شروع نه د طالبان زو منځ کې یو اختلاف خود اقانی دلی یا خلیفہ سرادین حقانی دی چې په خپل خبری هم کې خلکو سره ګوري د خلکو منځ ته ځي، او د دوی رهبر چې کود د قندار په نوم دی یا څوک شته که نشته چې څوک اوسه پورې نه دی لیدلی ده، هغه نه غواړي چې خلکو منځ ته راشي، خپله سیره خلکو ته نه ده ښودلی، دا په خپله معلومیږي چې د دوی منځ کې یو اختلاف ده. د سرالدین حقانی غواړي خلکو منځ کې ووسي، د خلکو به ستونزه واوري، او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډېره په مینه او محبت نرم خبرې کوي. نن د دې ورور انس حقانی وویل چې تند انتقاد یې وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو امیران یا د خلکو دیکتاتوران، دا په خپله ښکاري چې معلومی چې د طالبانو منځ کې ډېر اوچت اختلافات وو، او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل حقانی تورو شو دین وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو. دا چې ایبت الله بیا خپله درې چارواکو ته ویل ده د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطعه چې خاص قطعه ده د هغه قومندان والی د بلخ چې دې ته ډېره نږدې ده دوی ته ویل ده خپل امنیت وساتې، ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډېر زیات شوی ده، اختلافات دې ته رسېدلي چې دوی یو بل انتقام واخلي چې خلیل حقانی ترور شو، اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي، څوک ترور کوي؟ خو همدغه حقانی ډلې به ترور کوي، دې به غچ واخلي. دې معلومی چې د دې اختلافات زیات ده، او بل چې دې کې شته داسې خلک چې غواړي چې د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري، او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي. دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال درې نیم کال و دې دنیا خوښ نه شو، د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو، اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي، دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې موږ بدل شوي، ځکه دا یو تمثیل ده. دوی غواړي چې په آینده سیاست کې هم ونډه ولري، او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده. اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده، دوی نه غواړي چې اپوزیسیون ولري او دوی نه غواړي چې رسانه ولري.
شیرزای صاحب ډېرې بخښنې، سره څنګه چې تاسو ویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګند ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي، او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډېری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري، خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی د دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی په کړنو کې دغه واضح سرګند ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي سرګند کی او یا په واضح توګه هغه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف دي په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرانه چې دوی په دې ورځ کې ډیر زیات شوی ده، دا ښکارا معلومی چې یو بل تغییر راځي، د دوی یو بل حرکت را نږدې ده، بل یو تغییر راځي، یو بل څوک مشر ټاکل کیږي. ما وایي چې دوی استخباراتو ته ځان ښیي چې موږ لک ښیو. استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بل برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره، بل د دوی بر پړاو د کار شروع کیږي. همدغه حرکتونه بالو میگی چې ګوره چې خلیل اقانی ترو شو، د دې اختلافات زیات شو، دنیا وایي چې د ښځو پابندي کم کوي، دوی زیاتوي، دوی ټول یو بهانه ورکی دی یو بل حرکت دپاره. اخوا ته داعش ډیر قوي شوی ده، د دوی یو دلیزی چې په احتمال د همدغه کود قندار یا د قندار دلی ده، دوی زی داعش رهبری ته دوی یو بل وظیفه ته چمتو کیږي، او بل چې د خلیفہ سرودین اقانی دلی ده، دوی پاتی کیږي، دوی لګ نرمشم چې غوا د دوی خودلې ده، دوی چې ډیر ځان مدني خي، دوی یو بل وظیفه ته چې لکه د ترامپ د راتک سره دلته یو فراگیر او دوی والی چې خوانځي هم خلاص شي، خوانځي پوانتون هم خلاص شي او درسانی مصافي هم دغه فایل ده چې بواواز که وچاتم نه کوي ښکارا فهم دغه فایل داسې معلومیږي چې یو بل حرکت راځي. هم دغه خلیفہ د طالبانو د مورستانه مشر همدای او قندهار د لزیر د داعش رهبری کیږي، او دوی هم چې ښکارا نه وایي چې دا د قندهار د خلیل اقانی وجلې ده، وایي داعش خو داعش بل څوک نه، د داعش رهبری خو همدغه د قندهار د او د غایبت الله په نوم چې ده هم دوی کوي، که داعش ده که طالب ده که القاعده ده، دوی ټول یو ده. اما هغه د داعش رهبر ایبت الله زید داعش کارونه کی او خلیفہ پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب، او همدا چې اوس د خلکو سره ډیر کوالی چې بوګوري او نرمش کوي، معلومه ښکاره معلومیږي چې یو بل حرکت راځي او پر اس کې هم د خلیفہ سره دین اقانی.
مننه شیرزای صاحب له سرګندونو نه بیرته به هم تاسو ته بحث کې راوګرځو. بهان صاحب کرا شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کرا وګرځو. په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی، په سیمه کې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې بي ساري کار شوی دی، خو لکه چې طالبان راغلي دي او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړی دي، تاسو څه فکر کوئ دغه په راتلونکي کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي؟
مننه. اصلي عمده خبره ده کې د ازادي بیان په واقع کې د منځلار چې دوی طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې دا حالت به کچره دا حالت دوامي، نو دا اوس دنګړې ټول خلک په تیار کې کېنولې دي، او هیڅ کله به د افغانستان پرمختګ ته سکونې نه راسته. هغه شی ده چې دیو هیواد هغه کړنې دنیاواله ته رسوي، اما هغه دنیا پرمختګ کوي، اما هغه چې هغه هیواد پرمختګ کوي. اما متاسفانه چې دوی په ډېره بدبختۍ سره په ډېره خوشنۍ سره باید ووایم چې رسنۍ له منځه یوړې، او ډیری رسنۍ لغوه شوې. د تیرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویري رسنۍ ټلویزیون نو هغه یې بند کړو، راډیوګانې یې بندې کړې. دا په خپله یو ناکامي ده د یو هیواد. نو دوی ډېره بې شرمۍ سره بیا د دنیاواله ته وایي چې موږ بدل شوي یو، بدل نه دي دوی، هماغه کسان دي چې پخوا وو. نو خبره اساسي عمده په دې کې ده چې که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي، نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نور هم خلکو باندې هغه حلقه نور هم راتنګوي، او نه غواړ او دا حالت بیا هم که چېرې دوام وي، نو خلک به خلک ډیرو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یعنی پاکستان مو وایم ما ګاونډي هیوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان، ایران، حتی رسنۍ فعالیت کوي یا د بیان ازادي شتون لري، اما دوی شرمېږي. لك شرم خشش خشش الى دوی باید دغه هیوادونه لږ وشرمېږي چې ولې په نورو هیوادونو کې دا حالت روان ده. بیان ازادي شتون لري، ښځینه خبریالان شتون لري، ښځینه خبریالان حتی خپل اواز اوچتولی سي. اما بدبختانه چې دوی خپل قانون په خلکو پلی کوي، دا حالت اصلا د زغملو نه ده. اصلا به هیڅ وخت هیڅ کله به دا د افغانستان خلق دا هیر نکلی. دوی فقط دوی غواړي چې افغانستان خلق دوی ته احتیاج او محتاج واوسي. دلته همدا اوس هم تاسو خپله جوته ده چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې اصلا د ګوتو په شمار کار کوي. دوی اصلا خپل غږ نه شي اوچتولی، نارینه خبریالان خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی باندې خورا ډېر زیات بندیزونه لګولي دي، هیڅ څوک نشي کولی هغه اکرم چې دوی کوي. دوی جرات دې نه لري چې خبریال هغه بیان کا، ځکه چې که مثالا دا اوس دا خبر دوی خپور که نیم ساعت پاسې راځي له دفتر له منځه یې بیایي، دا په خپله یوه ناکامي ده، دا په خپله یوه بدبختي ده چې د افغانستان خبریالانو سره مخامخ دي. نو هغه خبریالان چې همدا اوس هم دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، او دوی وس او توان نشته پکې چې دوی افغانستان پرېږدي. نو زه تاسو ته په ډاډ ویلی سم که چېرې دا حالات دا لړۍ په همدې شان دوام وي، هغه د ګوتو په شمار خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه به له افغانستانه ووځي. او بل د دې تر څنګ هغه رسنۍ چې دا اوس دانګړی فعالیت کوي د دوی شمېر به خورا ډېر زیات کم سي. نو دا په خپله یوه ناکامي ده د یو هېواد. نو دوی باید ځان ته تغییر ورکړه، رسنۍ ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي، خبریالانو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي. بیا هم هماغه اولنۍ خبره تاسو ته تکراروومه، دوی فقط نه غواړي، هدف اساسي عمده یې په دې کې دوی نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي. دوی له کړنو څخه هغه ناوړه کړنې چې دمګړې په افغانستان کې کوي، چې بشري حقونه د پښو لاندې کوي، ښځو ته د کار زمینه نشته، ځوانانو ته د کار زمینه نشته. هره ورځ افغان ځوانان له افغانستان پرېږدي او مهاجرتونه په غیر قانوني لارو باندې ځي. دا په خپله دوی هغه کړنې بیانوي چې دوی یو هېواد نه باید وکړ. نو دوی ته په کار دا ده که چېرې غواړي چې دوی دنیاوال په رسمیت وپېژني، دنیاوال سره ښې اړیکې ولري، نو دوی باید دغه کړنو څخه لاس په سر شي او خلکو سره همدردي وکړي. لکه څنګه چې شرزي صاحب هم دا خبره وکړه، وله د سوریې دا نوی هېواد نوی حکومت چې راغلی دی، فکر وکړي په دا څو محدودو ورځو کې څو لوړ پوړي چارواکي د نورو هېوادونو لکه انګلستانو لکه د نورو هېوادونو لکه المانو دا هېوادونه راغلل، چارواکي ورسره راغلل، د سوریې له چارواکو سره یې وکتل، لیدې کتنې وکړه. آیا دوی له دغه نه هم شرمېږي؟ نو فکر وکړئ چې دا دوی باید ځان ته تغییر ورکړه. که چېرې تغییر ونه کړه، د افغانستان ستونزې به نورې هم خورا ډېرې زیاتې شي.
مننه بهان صاحب له څرګندونو. بیا به هم را وګرځو بحث کې تاسو ته. اتمر صاحب، تاسو ته به در شو که په دغه برخه کې راته ووایئ، د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې، پر سیاسي خپرونو باندې، د سیاسي خپرونو پر محتوا باندې، او همداراز د خبریالانو پر پوښتنو باندې بندیز، ځکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته او رسنیو ته، او همداراز هغه پوښتنې چې له سیاسي شنونکو نه کیږي هغه هم مخکې ل خبرېدو یا مخکې ل خبرونې نه هغه د دوی لخوا کنټرولېږي. آیا دغه هر څه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایقو نه لرې وساتي، او دا به د دغه رول ولوبوي چې افغانستان کې خلک به دننه افغانستان کې خلک د دوی له کړنو نه او د دوی د مایز د حقایقو نه بې خبره پاتې شي؟
ګورې، لنیکه مرغه نن رسنۍ محدودې نه دي، یوازې هغه رسنۍ نه دي کوم چې دننه په افغانستان کې دي. یعنی تاسو دغه مختلف رسنۍ د افغانستان د پاره هم ګوري په بهر کې دي، او دا د راډیو د لارې، د تلویزیون د لارې نه. نن دغه امکانات شته دی چې تلویزیون هم د بهر نه خپرېږي، راډیو هم د بهر نه خپرېږي، اخبار هم د بهر نه خوریږي، یعنې دا په دې معنی ده چې تاسې د دغه رسنیو مخه نشي نیولی، او دا په دې باندې نه محدودیږي که تاسې په سیاسي شنونکو تعذیرات وضع کوئ، هغوی نه پرېږدئ. ښه صحیح دی که دوی دننه هیواد کې دغه رسنیو سره مرکه نه کوي، لیکن بهرنی هیوادونو کې دوی مرکه کولی شي، دوی بهرني تلویزیون ته ورتلی شي، دوی خپل قلم باندې مقالې لیکلی شي. او دا نن د انټرنیټ یا د دغه رسنیو ته کوم چې امکانات برابر دي، د دې محدودول، د دې بندول غیر ممکن دی. زه داسې فکر کوم چې هر څومره چې موږ بندیز په رسنیو باندې زیات کړو، په خلکو باندې زیات کړو، د دوی عکس العمل به زموږ په مقابل کې ډیر وي. که څومره موږ دوی باندې فشار واردوو، هغه فشار عکس العملي به ډیر وي. نو که دوی سره دا فکري چې په محدودولو سره دوی کولی شي چې دغه غږ خفه کړي، دا غږ نه خفه کیږي، بلکې د دوی دپاره دا پکار دی چې رسنیو سره یو ځای دوی د خلکو خبرو ته، د رسنیو خبرو ته غوږ ونیسي، معقول خبرې دې ومني، غیر معقول خبرو ته د دوی دلیل وړاندې کړي، یو فضا دې رامنځته شي چې ولس او حکومت دواړه یو د بل خبرې واوري، یو بل درک کړي. او که دا مسله نه وي، نو زه فکر نه کوم که نه د خلکو ګزاره دوی سره کیږي، نه د دوی ګزاره خلکو سره به وشي، او ورځ تر بلې به محدودیتونه ډیر شي، ظلم به ډیر شي، شکنجه او بندي کولو، ټکولو، وهلو، د کور نه ایستلو، دا خبرې به ډیرې. نو د دې ګټه موږ په تیر 40-50 کالو کې هم لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی، د خلکو خولې بندې کړي، خلک یې بندیان کړي دي، هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ړنګ شوي دي او په خپل مخه تللي. نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره. زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنیو باندې بندیز راولی، دا معقوله مشوره نه ده. د دې دپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي، د تفاهم لاره د خلاص، حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه شی دی، موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو، څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هیواد کې حاکم وساتو. ګوري اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته، د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی، کار کړی په خپل وطن کې، دوی ته زمینه د کار نشته. ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی، 25 میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري، د خوړلو دپاره امکانات نه لري. ځوانان او زلمیان همدغسې دي، تحصیل یافته، تاسې ګورئ نیمایي نفوس ښځې دي، د ښځو دپاره تحصیل بند دی، او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی، نشته. دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي. دا ستاسې د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات، دا ګورئ یو لوی مسله ده، یو لوی ستونزه ده. او هغه ارقام چې دغه ستاسې راډیو ورکړی، تقریبا 1 میلیونه کسان د دغه نه متضرر دي. او ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي که نه، څوک مزدوري کوي، څوک تقاعد اخلي، څوک معاش اخلي، په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي. که تاسې تقاعد نه ورکوئ، د معلولینو معاش نه ورکوئ، کار نه ایجادوئ، اقتصاد نخی کوئی، دا خود دست مانا لری چه اگر دا 2 میلیون پا دی 3 کالا که دا افغانستان زینی فرار شلو وطن، دا یا اولوی بد بخیده. زمنگ سرمایه دا تحصیل یافته ځوانان تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان ځینې وزي دوی بهر ته ځي ښه کارونه پیدا کوي ښه معاشونه اخلي لیکن په افغانستان کې دوی ته څوک کار نه ورکوي د دوی د استعداد او ظرفیتونو نه استفاده نه کیږي دا د دې وطن په حق کې لوی ظلم او جفا دی نو زمونږ خبرې دا دي چې باید دوی دغه خبرې واوري که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼو ساتي نو صحیح دی چې یو څو کاله به افغان ولس ملت به دا وزغمي زجر به وویني لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلې د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانانو د دوی دپاره برابر کړی و متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړي یا هیڅ استفاده ونه کړي افغانانو په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ هغه جنګ ختم شو هغه زورواکي ختم شو هغه لنډغري ختم شو لیکن ولس دې ته په تمه وو چې یو ملي حکومت راځي هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي تحصیل یافته دي دوی ته د کار زمینه برابرېږي او ولس او حکومت به دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ تاسې د خلکو خولې خفه کوئ تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ ټول امکانات تاسې هغه و امرهم شورا بینهم هغه حیات هم په نظر کې نه دی نیولی و تعدلو امانات الی اهله هغه کرم تاسې نه کوئ و اطلبو العلم ولو کان فی السین دا هم نه کوئ نو تاسې د قرآن د آیتونو سره هم مخالفت څرګند کړی او دا زما په نظر چې دوی ته به ګټه نه کوي د دوی په زیان دی د ولس په زیانه
ډیره مننه اتمر صاحب ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې شیرزی صاحب کده راته وایي چې په حکومتداري کې د یو حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي خصوصا د طالبانو غوندې وډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني او که دوی دغه بندیزونه ورستر بلې نور هم زیات کې د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کې
دیر دقت وکړو په دغه پړاو چې در نیم کاله تیر شو چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي طالبان یو پروژه ده چې پروژه وي یو پروژهیي حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي که دوی حکومتداري ته علاقمند وای یا ډېر غوښتله چې خلک حکومتداري وکړي یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته غلا یک دل تاسو وګورئ ازادي بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده بل اپوزیسیون د یو حکومتداري لپاره ښه حکومتداري لپاره د اپوزیسیون د لیدل ډېره اساسي خبره ده په نور هیوادونو وګورئ چې اپوزیسیون ته دوی بالکل پروتوکول ورکوي په خپل هغه کلنۍ چې کومه بودیجه پاسه یې په بودیجه کې په اپوزیسیون ته ونډه ورکوي په پیسې ورکوي اپوزیسیون ته او د اپوزیسیون د انتقادات او پیشنهادونو نه دوی غواړي چې خپله ښه حکومتداري وکړي خو طالبان حکومت نشته طالبان حکومتداري نه غواړي چې وکړي په دې چې موږ چې دوی اوسه پورې یو پروژه ده یو پروژه نه غواړي چې ښه حکومتداري وکړي چې ښه حکومتداري نه کوي پروژه لري په پروژه کې قانون نشته په پروژه کې ډېره ناوړه خبرې دي په پروژه کې غلا ده په پروژه کې هر څه فسادونه ډېر دي او نه غواړي چې دغه فسادون دنیا تمام شي یا د رسنۍ د لارې نه خلک قربانې خبر شي دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه خپ چپ د خلکو د بسترګو نه پوته انجام ورکي ځکه دوی نغوالي او دوی بل کار چې وکړل دوی چې نغوالي اپوزیشن ولري یا سیاسي اعضاف فعالیتونه یې بند کړل هر څه چې دوی د لاس راغی دوی وکړل او سربیره پدې چې دا کوم کوې د بوسه ګورم چې دا کوم به اختلافات زیات شوی ده تاسو وګورئ دوی د تصورز کیږي چې د اقتصادي معاون رئیس الوزرا او د اداري معاون رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکی او بل خواته خلیفہ قانی وګورئ چې د خپل تر د مړی مراسم خبر یو کله هر سی ویډیو یو چوره تصویر اچي د خکارخ معلوماتي چې اختلافات په هر سی باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخه دی ورځ کې یا نشدي ورځ کې یا یو میاد دوه میاشت کې یو بدنون راځي چې دوی دی یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا به استخبارات دوی ته یو بل پړاو یو برنامه لري چې دوی یو غالي خبرې
یو بل پړاو ته آماده شي. ښاغله شرطه په ډیره بخنه سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنځ آیا د دوی دغه ډلې د منځ د وړلو لپاره یو فایل کېدای شي لکه دغه د نظریه اختلاف د دوه ډلو ترمنځ څنګه تاسو ویلې چې یو ډله خپل عکسونه خپل ویډیوګان خپري او چې یو بل ډله کاملا د دوی خلاف ده آیا دا به فایل د دوی د دغه اختلافونو وي؟
بلکل ما اوله کې وویل اوله کې ما وویل دا یو چې د خلقانی ترور شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیوکې کې چې بندیزونه لري کې دوی د قندار دلې لخوا چې ټول وای چې ایبت الله لخوا من کو د قندار دې لخوا د دې فرمان په اساس دا کار کوي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې رواجونه نه پویګم د خزو ویختې د پاره او د اقتصادي پروژې او څه څه کارونه چې نه پویګم چې دا د کومه کیږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو پر رسم او رواج باندې دوی نه وای کی دوی خلکو ته دوه دی نه ورکی خو رسم او رواج اخلي ورنه چې دوه دی نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو اگر رسم او رواج سو کی چې په خوشي خبرې دوی بوخته دا یو فایل ده ما اول وویل دا درنیم کال د دوی یو بخش د وظیفې وو اوس د دوی بل پړاو شروع کیږي د ترام درا تک نه چې دا راشي د دوی هغه یو دلی زید دایش کیږي چې هم دغه کود د ایبت الله ده دا به د دایش رهبر کیږي چې خپل خلیفہ قانی هم وایي چې د زماده تر د وژلو مسؤلیت د دایش په غاړه چی خو دایش رهبر هم ده یو ځل بیا خبرې تکرارم یو بدون راضی د طالبانو نه مشر خلیفہ صلاح الدین قانی کیږي او بل دلی چې دایش ده چې د دایش نوم ډیر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول وایي دایش هم دغه دلی ده دا بلوي شوی ده د یو بل پروژې ته یو بل وظیفې ته چې آسیا میانه ده او چین د پاره ده چې چین استازیم یو میاشت یو دوه میاشت دوه درېفتې مخکې مولي دلی چې د چین استازی راغی قندار تم لا دوی ډیره پریشانی لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډیره پریشانی لري دی ورک وختو کې یو بل بدون راضی او خامخ راضی هم دغه دایش د قندار کوټ دی دا یو فایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نشر شوی ده
او دا چې د
شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره او ما شپږ میاشتې مخکې وای چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په
افغانستان مننه شیرزای صاحب د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی مننه له څرګندونو نام په دې روسي او شیبو کې به بهان صاحب ته ورشو په لنډه راته که بهان صاحب دا وایي چې د رسنۍ او راتلونکي د یو افغان ژورنالیست په هیڅ تاسو څنګه ارزوي آیا په د ستانګزي دغه خبرې بعد دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم دغه محدودیتونو په خبرګون کې خبرو ته یو پایل وی یا د دې تر شا نور کسان هم راپورته شي او یا به دام سه یو غاګ وو د بمدل ته پایته ورسیږي مهرباني کپلان ټکو کې راتو وای
خبره لامل سره توپیر لري هیڅ کله بعد د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي پندیا تک به وی او اندارنګ د رسنې وسره پندې شاندي وو کچره دوی پرښتیا دوی غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي، امنیت وي، او همدارنګه دنیاوالې په رسمیت پېژني. دوی باید دلته بدلون ورکړه، که چېرې ونه کړه نور به هم په افغانستان کې نورې هم ستونزې ډېرې سي، او دوی به هېڅکله په رسمیت ونه پېژنل سي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، تاسو غږ مونږ نه لرو.
بخښنه غواړم که اوس مې غږ لرې.
وو اوس هم غږ شته، مهرباني.
ما ویل که چیرې دا حالت دوی خبرې کوي عمل سره عمل نه کوي، دوی خبرې او د عمل سره ډېر زیات توپیر لري. که چیرې دا حالت په همدې شان دوام ومومي، نو د افغانستان آینده به ډېره زیاته خرابه وي، او دې تر څنګ به که چیرې نور هم دوی محدودیتونه په خلکو او په رسنیو باندې واچوي، نو زه فکر نه کوم چې دنیاوال به دوی په رسمیت وپېژني.
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهان له څرګندونو نه. مقدرمنو میلمنو له هر یونه له ښاغلي اسحاق اتمر، ښاغلی نثار شیرزی او همداراز له بهان صاحب نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان چې په دغه بحث کې مو راسره ګډون وکړ، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه راسره وي. تاسو زمونږ خبرونه د ازادۍ په صفو کې، خبرونه د ازادۍ راډیو نه، او زمونږ د خواله رسنیو نه لیدله او اوریدله. مننه چې تر پایه را سره وی، تر بلې خبرونې موالات سپارم. خدای پامان.